به نظر ما این جرگه باید مؤثریت خواهد داشت، زمان پاسخ خواهد داد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، اته بجه شوه. پا روانه یو ساعت خبرونه کې د مهمو راپورونو ترڅنګ د درسي ساعت خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لند خبرونه. د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اکثرو خلکو کورونه د تیرې اونۍ په زلزلې کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د تیرو زلزلو له امله په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شاوخوا 3000 کورونه نړېدلي او د ملګرو ملتونو په وینا تر 3,22,000 زیات خلک زیانمن شوي دي. د خوست د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې یوازې په سپیری ولسوالۍ کې 6 تنه مړه شوي او 1,300 تنه نور ژوبل شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د نړیدلو کورونو شمیر 1,500 ته رسیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سر لنن شام بیا هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ورنکړي چې د اقامت اسناد نه لري. د ایران د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه ایرانیان به تر شپږ میاشتو په بند محکوم شي چې بیا اسناد افغانان په کار وګماري. د ایران حکومت تر تیرې پنج شنبې ورځ چې د سرطان نهمه وه افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي، خو له دې سره سره ایران تر یادې مودې وړاندې هره ورځ سلګونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانان ایران او 2,500,000 پاکستان ته کډوال شوي دي. د امریکا حکومت بیل دی چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالاتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بی ایس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. په راپور کې ویل شوي چې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپله پالیسي په وروستیو میاشتو کې بدله کړې ده. تایوان په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي حکومت یې پریکړه کړې چې د ترکیې له سره میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمن شوو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. تایوان مخکې له افغان زلزله ځپلو سره 1,000,000 ډالر مرسته اعلان کړې وه. او په پاکستان کې د تیلو بایه یو وار بیا لوړه شوه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو په بایه کې نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزل په بایه کې څه باندې 15 روپۍ زیاتوالی راغلی. د سونګ د نورو موادو لکه خاورو تیلو بایه هم په هر لیتر کې له 300 تر 400 روپۍ لوړه شوې ده. په تیره یو میاشت کې په پاکستان کې د تیلو په هر لیتر کې نږدې 100 روپۍ زیاتوالی راغلی. ازادي راډیو ته غوږ یاست، په روانه خبرونه کې به واورئ. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو کمیشنر له افغان ښځو سره په لیدنه کې ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځو او نجونو د خپلو حقونو په برخه کې په ډېر سرعت شاته کړی.
افغانستان یو وزرای مملکت چې ښځې مکتب نه شي کولی چې لاړ شي، کار نه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړې. د خبرو اصلي پیغام یې څه وو؟
د ولس لپاره پکې یا دنیاوالو لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کړي، ستونزې څنګه حل کړي؟
او د هند سترې محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د واکمن ګوند د پخوانی ویان د هغه څرګندونې وغندلې چې له کبله یې په هند او یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د خلکو حساسیت راوپارېده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د مشهر ملا هیبت الله خونزاده پر څرګندونو راز راز خبرګونونه څرګند شوي. د یو شمیر افغان کتونکو په باور ملا هیبت الله خونزاده چې ویل کیږي په لومړي ځل یې په یوه غونډه کې وینا کړې د خپل منځي اختلافاتو له درکه اندېښنه لرله او ټینګار یې کاوه چې داخلي اختلافات د دوی امارت پای ته رسولی شي. خو یو شمېر نورو کتونکو بیا ویلي چې دا خونزاده څرګندونې د نورو طالب مشرانو له ویناو سره په تناقض کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا چې پرونې د عالمانو په لوی غونډه کې وکړه ګڼو افغانانو تفسیر کړی دی. ځینو ویلي چې د طالبانو د مشر څرګندونو هغه اندیشنه په ډاګه ولا چې په خپل لیکو کې د اختلاف له درک لري. ځینو نورو ته بیا د طالب مشرانو په ویناو کې تناقض ښکاره شوی دی. د باور غورځنګ مشر او د سیاسي چارو نظر خاوند نجیب آزاد د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده څرګندونو ته اشاره کړې چې لومړی د خپل نیمګړتیاو د ور څرګندولو او نقد غوښتنه کړې، دوهم په خوانیو چارواکو ته د پیغور نه ورکولو او د هغوی له تخصص څخه د ګټې اخیستو یادونه کړې، خو مشی بیا د نقد مخالفت کړي او هم د مسلکي او متخصصو کسانو د ګمارني
دا نست د لمړي سره د خپل منځي اختلافاتو د ختمولو په مخاوه. اما تر ټولو جالب دا ده چې حق کسان چې په طالبانو کې خورا ډیر رول لري، یعنی یو د پخواني امیر زوی دی چې اوس د دفاع وزیر دی، همدارنګه د حکومت 50 سلنه شریک سراج الدین حقانی او د جلال الدین حقانی زوی او خپل هیبت الله اخوند، د دې خبرې مطلق په تناقض کې وي. د ملایق غوښتنه دا و چې مشورې وشي، په ګډه کار وشي، او همدارنګه د سراج الدین حقانی غوښتنه دا و چې پخوانی چارواکو سره کار وشي، یو ځای کار سره وکړو. لکه ملا هیبت الله دا ټول څه رد کړل، دا په دې معنی چې د اختلافات بلا ډیریږي او د دې په ستونزې لا هم ډیریږي.
د چارو یو بل نظر خاون سید شاه خروټی هم د طالب مشرانو په څرګندونو کې د اختلاف ترک ویني، خدای په عین حال کې وایي
شیخ هیبت الله په خپل خبرو کې دی ملا سراج الدین حقانی او ملا یعقوب عمر مجاهد خبري رد کړلې چې او وی ویل چې په خواني حکومت کې کارکونکو ته په خپل صفوفو کې اجازه ور نه کړی. زما په فکر شیخ هیبت الله د هغو مشرانو څخه دی تندلارو کوم چې د شذو د تعلیم او د مسلکی کسانو د برتر اوستلو او یا په حکومت کې د ځای ورکولو مخنیوي کوي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد وای چې غونډه به نن هم دوام وکړي او په پای کې به پریکړه لیک صادر کړي. تمکه چې په دې غونډه کې د جنونو د شوانځیو د پرانستلو او په دولتي ادارو کې شوزو ته د کار د حق د ورکولو په اړه هم خبري وشي، خو تر پرونه پوري د غونډې یوازې دوه برخوالو د جنونو د شوانځیو د پرانستلو یادونه وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د جنونو د شوانځیو ګر سره یادونه ونه کړه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خنزاده پرون په کابل کې د دینی عالمانو او مخورو په ناسته کې خبري وکړه. د علماو د ناستي او ملا هیبت الله خنزاده د وینا په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د تیر جمهوریت حکومت د ننګرهار لوالي او د دفاع وزارت لمرستيال شاه محمود میاخیل سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې د علماو د ورستۍ ناستي او د ملا هیبت الله د خبرو په اړه څه نظر لري.
اوله مسله خو دا ده چې د طالبانو دراتګ نه مخکې د طالبانو پلویانو او طرفدارانو دا ویل چې طالبانو کې یو تغییر راغلی دی او دا ځلې به د تیر په نسبت ښه حکومتداري کوي، د خلکو مشکلات به حل کوي، دنیا سره به تعاملات ښه وي. مګر متاسفانه چې په دغه یو کال کې چې تر اوسه پورې دیو څه وکړل، نه ملي مشروعیت ترلاسه کړ او نه بین ملي مشروعیت تر اوسه پورې هیڅ پرسمت ونه پیژندل او کومې کلینې چې کومې دی دا د دې وخت او زمان د عصر سره چې حکومتداري څنګه کیږي دا غي سره بيخي په مخالف جهت کې روان دي، چې هغه د تعلیم او تربیه مخنیوي ده، هغه د خوځو سهم ده یا د هغه حقوق دي، همدارنګه د بیان ازادي د ټولو په خلاف منه تر اوسه پور دی اجرات کړی دي. نو په دغه غونډه کې دیو دا ثابت کړ چې د دیو دا پالیسی ده. نو په دې اساس باندې د ملا هیبت الله خبرې چې کوم په شک کې دي نو دې ته یو تایید مهر ورکړ چې ستر اوسه پورې دی وکړي دا ټول صحیح دی دی و د دنیا یا د ولس یا د خلکو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لري او نه تعامل ته نو څنګه چې دی خوخه بیا ماغه سی به دی خپل کارونه په مخ باندې بیایي
اخر سب لدی خوندې د طالبانو منظور سو
په دې کې اواز هغه ملایان چې طالبان ته وفادارو هغه په کې برخه درلودل نه په دې کې جهید علما د افغانستان او نه پکې سیاسینو نه پکې خوځو برخه درلودله همدارنګه ژورنالیستانو مدني فعالانو او نور نخبګانو په دې کې یا قومي مشرانو پکې برخه نه درلودله نو دا په خپل هغه انحصار د قدرت ته چې د یو څوکاسو د دیو د هم فکرو ترمنز نو په دې خاطر باندې نه د افغانستان د ملت هغه نمائندګي نه کوي او هغه امید چې خلکو دې غونډه ته درلوده فکر کوم چې هغه ترلاسه د ولس لپاره ترلاسه نه شو
د طالبانو د مشر څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلي یا تاسو په نظر اصلي پیغام یې څه
هغه بي اتفاقي چې دوی ترمنځ موجود ده یا اختلاف موجود ده نو هغه په دې تشویق کوي چې تاسو په بل معنی اعتراض مکوي علني ځکه چې څه موده مخکې عباس ستانګزي یو څه څرګندونه کړې وې چې هغه مایوس ښکارا کېده نو زه فکر کوم چې اشاره به همدغه سي د دې ګروپ نور غړو ته و چې تاسو باید په خپل ملګر باندې اعتراض ونه کړئ او هر مشکل باید په پټه سره حل کړئ او هغه کسان چې التپاتې دي او یا د پخوانی حکومت دي هغه وته فقط د غافې شکل د دام ډیره غټه خبره ده نور هغه باید په سیاسي مسایلو کې د نظر څرګندولو په مسایلو کې نور کې باید برخه ونه لري نو په دې اساس باندې دغه یو نو بل پیغام وو چې که هرڅه د طالبان خکته طبقه کوي یا نور کوي نو هغه ته یو مشروعیت ورکي او که هغه سړی محکمې دي او یا نور فشار په خلکو باندې راځي نو هغه د پاره دی یو نو لایسنس غوښته چې ورکي په دغه غونډه کې نو د ولس لپاره پکې یا دنیاوال لپاره پکې کوم پیغام نه و چې د خلکو مشکلات څنګه حل کی ستونزې څنګه حل کی او بل اخر افغانستان په کوم طرف مانیږي زه فکر کوم چې داسې غونډه او داسې انحصار د قدرت په خپل افغانان یو بل جګړې ته نه باسي او زه د دې عواقب ډیر خنه ګورم
شاه محمود میاخیلو چې د طالبانو د مشهر او د علماو د ناس په اړه خبرې کولې
په پکتیکا کې د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د مرستې په حال کې هغه ویډیو چې د سازمان د پکتیکا ولایت څخه خبره کړي په هغه کې لیدل کیږي چې د حکیم پونم یو کس خپل ماشومانو سره د وی وجاړي تر څنګ ناشتای د 15 کلن حکیم د لورګانی خورایا او رار په دې په هکې کې ووجل شول هغه وی لدریو کورونی او پاتې ماشومانو روحي حالت خنه دی د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ په راپور کې لیکلي سره لدی چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ورستې زلزلې څخه نه ورځې په تیریدو دي خو لا هم د دغې سیمې ماشومان خپل کورونو ته د بیا تګ نه ویرې لري په راپور کې ویل شوی د هغه ماشومان دي چې د کورنۍ غړو یې د تل لپاره پریښي د ماشومانو د ساتنې نړیوال ادارې په وینا د دغه ماشومانو روحي حالت خنه دی د دې سازمان رئیس کریس نیامندی ویلی چې ورستۍ زلزلې ډیری ماشومان ویرولي او نو غواړي چې بیرته خپل کورونه تستانه شي د یاد سازمان پراپور کې ویل شوی چې د ورستۍ زلزلې له امله شاوخوا 312,000 ماشومان او لویان سخت خوراکي توکو سرپناه او روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري د روان المریض میاشت په لومړیو کې زورور زلزلې پکتیکا خوست او ننګرهار ولایتونو کې ګڼ شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول د ورستیو معلومات پر بنسټ په دغه پیښه کې له زرو زیات کسان وژل شوي او له 2400 زیات ټپیان دي
راپور مو واورید چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې له زلزلې وروسته هلته د ماشومانو رواني حالت اندېښنې وړ دی په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې افغان میرمنو په افغانستان کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د دیني عالمانو په یوه لویه غونډه کې د طالبانو مشرانو په وینا کې ځای نه درلود په کابل کې د طالبانو لخوا دغه غونډه له 2 ورځو راهیسې هغه چې طالبان یې د ملایانو غوښتنه بولي جریان لري یو شمېر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د لرې کېدو په اړه غبرګون ښودلی جزئیات یې په دې راپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د دینی عالمانو غونډه له پنځ شنبې راهیسې په کابل کې روانه ده. د طالبانو په دې غونډه کې هیڅ یو ښځه نه ده بلل شوې او نه هم کومه ښځه حضور لري. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د طالبانو لوړپوړو حکومتي چارواکو په دې غونډه کې په خپلو ویناوو کې د ښځو موضوع پر ځای پر نورو مسایلو خبرې وکړې. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د اسلام په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. هغه څه چې دوی لا تر اوسه په همدې اړه کومه روښانه تګلاره نه ده وړاندې کړې. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ او پر شخصي او ټولنیز ژوند د ګڼو محدودیتونو له لګولو ملي او نړیوالو غبرګونونو او نیوکو وروسته تمه کېده چې دیني عالمان به په دې غونډه کې په همدې اړه وینا وکړي، خو تر اوسه داسې څه نه دي سوي. دې مسلې ډېر غبرګونونه راپارولي دي. یو شمېر ښځو او نجونو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې وایي له ښځو پرته بل څوک د دوی استازیتوب نسي کولای. دوی پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې ښځو ته یې په غونډه کې د ګډون لپاره بلنه نه ده ورکړې. یو شمېر نورې مېرمنې هم د مېرمنو لرې کول او په کابل کې د علماو د اوسنۍ غونډې له اجنډا څخه حتی د مېرمنو ایستل چې له 3000 څخه زیات نارینه پکې ګډون کوي د طالبانو لخوا په قصدي ډول له بېلابېلو برخو څخه د ښځو ایستل تعبیروي. لیکواله او سیاسي فعاله سمیا رامش په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو لرې کول د ښځو په اړه د دوی د اصلي باورونو څرګندوینه بولی.
عدم حضور زنان در جرگه ملاها و در جرگه طالبانی نشد.
در ملایان و طالبان و پا جرگه که دخز و نشتون دا پا جگه کوی چه طالبان در بشری حقون و دخز و پا حقون و دخاری زون پر زختون و باور نداری. طالبان غاری انسان تا پا زنگره تو که خز و تا در غلامان و پسترگه و بوری چه دا یو بشپر دودیس او سنتی چلان دی چه خزی دی پا کور پاتیسی او زیگون دی کوی. هم دا دخز و پا عرد طالبان و نظر دی.
در مقابل زنان هست.
په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو او له پوهنتونه فارغه مقدسه چې اوسمهال پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناسته ده، هم د علماو غونډې ته د مېرمنو پر نه بللو او د هغوی له نوم او حقونو نه یادولو باندې په کلکه نیوکه کوي.
حکومت طالبانی کلان زنا را حسوب.
د طالبانو حکومت په بشپړ ډول له حکومت څخه ښځې لرې کړې دي. که موږ اقتصادي، تعلیمي او کلتوري پلوه په هر لحاظ یو سوکال او پرمختللی هیواد غواړو، د هیواد په اساسي پریکړو کې باید د نارینه او ترڅنګ د خزینه وشتون هم ډیر رنگین وي.
تصمیم
کې هغه اساسي کشور خدا لا څرګندنه چې د افغان خزو منجونو برخلیک بچوي. یو شمیر مېرمنو په دې ورستیو کې ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو لخوا د دوی پر کار کولو د بندیز لامل نور د کورونو د کرایې ورکولو، د کور د لګښتونو او د خپل ماشومانو د خوراک چمتو کولو توان نه لري.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوالي او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو په پل کېږدي. میشل باچلی پرون جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د وینا په ترڅ کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت نه هیلې کوونکی بللی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري وویل لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، ښځو او نجونو د بشري حقوقو په برخه کې په ډیر سرعت شاتګ کړی دی. اغلی باچلی د ښځو د حقوقو منلو ته د طالبانو د اړیستلو لپاره د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو د هڅو د همغږي غوښتنه وکړه. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیا کوفی چې د افغان ښځو او نجونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په ځانګړي غونډه کې ګډون کړی وو، په اوسنی وخت کې چې د نړیوالو لپاره نورې مسلې لومړیتوب لري، د افغان ښځو په ملاتړ کې د نړیوالو څرګندونې مهمې وبللې. د ازادي رادیو ته هم دراز وویل
دلته یو فرصت راکړ شو افغان ښځو ته او ټول سفراو د بشر د حقوق د شورا غلي د افغان د خزي او د افغانستان په وضعیت خبري وکړي او په حمایت خبري وکړي او تور تاکید دا و چې افغانستان یو وزنی مملکت د چارته خزي مکتب نشي کولای شي چې لال شي کار نه کوي، هر ورځ فشارونه زیاتېږي او داسې یو اعلامیه باید فیصله وشي چې په هغه کې یو میکانیزم باید رامنځته شي چې دا میکانیزم د بشر د حقوقو نقص باید مستندسازي وشي او پروسه باید وشي معلومات را جمع کړي.
د اغلی کوفي په وینا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې نهایي اعلامیه به د رواني جولای په 10 صادره شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشنري په مارچ میاشت کې د افغانستان له سفر وروسته وویل چې څه باندې 1 میلیون جنې لزدکړو راګرځول شوي. همداراز شزی لکار او ټولنیز فعالیتونو به برخی کړی شوی دی. آغلی باچلی پرون وویل له تضمینونو سره سره په افغانستان کې د ښځو خلاف سیستماتیک ظلم دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د کمیشنرې د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې پخوا طالبانو ویلي چې ښځو ته تر بل هر هیواد ښه حقونه ورکړي دي. فوزیه کوفی وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو دریز له شل کاله پخوا څخه بدل شوی نه دی او په پرونۍ غونډه کې وړاندیز وشو چې پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره دي د دوی د مشانو پر سفر بندیز ولګول شي.
د هند ستر محکمې د اسلام د پیغمبر پاړه د واکمن ګوند د پخواني ویان د هغه څرګندونې وغندلې چې لکبلې په هند او یو شمیر اسلامي هیوادونو کې د خلکو احساسات راوپارول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند ستر محکمې د اسلام د پیغمبر په اړه د دغه هیواد د واکمن ګوند بهاراتیا جنتا یا بی جی پی د پخواني ویان دي نو پور شرما پر خبرو انتقاد وکړ. ستر محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. ستر محکمې وویل د شرما بے پروا خبرو ټول هیواد ته اور ورته کړ. محکمې له هغې غوښتې چې په یوه تلویزیون کې له ملت بخښنه وغواړي. د هند ستر محکمې دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې آغلی شرما له محکمې غوښتي و چې د هغو شکایتونو په اړه څېړنې وکوي چې د دې خلاف شوي دي. د محکمې قاضي د دې دا غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې دا غوښتنه د غرور شودنه کوي او د هیواد قضاوت ورته بی ارزښت ښکاري. په یوه تلویزیونی بحث کې د نورپور شرما څرګندونه د هند په یو شمېر سیمو کې د تاوتریخوالي سبب شوې او په څو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې شدید اعتراضونه وپارول بلکې د هند سفیران د احتجاج په توګه احضار شول. د شرما مدافع وکیل محکمې ته وویل چې موکل بخښنه غوښتي او خپل نظر بیرته اخیستی دی، خو قاضیان وویل چې شرما ډیر په ځان پښیمانی څرګنده کړي او هغه هم په مشهود ډول. شرما ویلی و چې که د دې په خبرو د چا احساسات شوبل شوي بي بخښنه غواړي. محکمې دې ته ویلي چې د یو ګوند ویندوی دا معنا نه لري چې هر څه چې په خوله ورځي د ویلو اجازه یې لري. میرمن شرما د اسلام د پیغمبر په اړه د خبرو په محل د بهارات جنتا ګوند ویاند و، خو وروسته لدی چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر او ایران د نوموړي پر څرګندونو رسما اعتراض وکړ، ګوند له ویندوی څخه وایستله. محکمه ویلي چې د شرما ناسنجولو څرګندونو د هند په څو سیمو کې ویني وبهیولې. په راجستان ایالت کې دو مسلمانانو د یو خیاط سر غوڅ کړ چې ورپسې په شارونو کې تاوتریخوالی پیل شو.
راپورونه مو واوریدل. اوس هم یو لړ نور مطالب
له خبرونو ور اخوا.
اورسکان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د خونکو لکمخت شکایت کوي. د خوانځیو د غزده کوونکي وایي د درسي کتابونو او خونکو د کمخت لامل تدریسي بهیر اوس نیمګړی او هغه ډول زده کړې نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یوې شوونځي سهارنۍ پیل.
تیر محمد حکمت اللہ حکیم جان جاوید
دا د اورسکان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند تالانی په سیمه کې یو متویستا شوونځی ده. شوونکی د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خدا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګي کې د میشتو ډیر شو زده کوونکو له جملې څخه د څلورو او یا هم پنځو زده کوونکو سره ستا. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
د کندهار امنیتي کمربند او د زرغونی انا دریز هغه کې مثال په پریکړه پارلمان کې څه و چې پر کندهار باندې دیوالونه وغځېږي.
زده کوونکی وای د غشته کتابونو هم یو شمیر په خپلو شخصي پیسو رانی ولیدي. وای د چارې پر زده کړو زیاتی منفي اغیزې کړي دي. د غزده کوونکی وای د کتابونو د کمښت لامل په ازموینو کې هم کمی نمرې ترلاسه کوي.
زمانم پر محمد خپلواک دی ګرنیو سیدون کین تلانی پتم سنکی د کوم کیم واست غټ سند مدار کتابونه نه لرو مجه دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي دل تک مولج ادا کړ وخت کوړ تم د مطالعه لپاره څنګه لرو شرط مطالعه پک شو کو
زمانم کی امدین یک مل دی د تلانی د متوسطه شونځي د تم سم زد کوون کیم دغه یو خچ دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دی یو دانه د نو استاد یو دغه د کتاب نسته مر ځکه چې په کلی کې څوک پښتنه وکي په وطن کې په معلمانی وکي نور د کلی خلک چې پښتنه راسو کی ته ولار اس مکتب ته چشمه ځکه ځکه مر کتاب نه مو یو یلی موضوع نه اوریدل نو مر سم جواب نو سر کولای
د کتابونو د کمښتون ځکه کمنوي خبره نه ده خو کلونه کیږي چې دغه ولایت زده کوونکو ته پوراو یا هم بیخي کتابونه نه دی رسیدلی د یادی شونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه خو وايي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګي څخه پورته بیا تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي مخ دي دی وايي په دغه شونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي خو وايي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي خو وايي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای
دوه مهم شخصونه لرو یو ښوونکی بل کتاب که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر بټکنی نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره اوس لاس ګریوانیو کتابونه مو دوه مو اته نیم سنت نسته موږ دوه سیمپل لرو ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دوه سیمپل ته وای درس پوهایو نو دا ډیره ستونزمنه ده
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت لا پخوا موجود و د یادی ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي نو موړي د غراز د شونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه
موږ ان شاء الله تصمیم ته نیولې د وزارت په څخه خبره راته سوې ده ان شاء الله غم به وخرو هغه تعداد به نسی معلوم چې دا قدر کې دی او راته روان دي هغه کوم شاګردان چې په مکاتب کې دي ان شاء الله یو کوم په کې د کتابونو څخه مازه د خیر راته ورسېږي
خدا په اورزګان ولایت کې وازی دیوی شونځي حالو بلکې په دغه ولایت کې هر یو شونځي دغه ډول حال لري خود یې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې شونځي همسته چې ودانې تخریب شوی دي او به غیر فعال دي او په زرګونه زده کوونکي به کې لز دکړو به برخې دي یو شاعر یو پو او یو کوي
لیکوال کتاب مشتهای از دری عربي
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
و سم ستاسی لپیغامونو او رو
د مشرتابو له خوا د عمومي بخښنې په سم ډول عمل کول خپل سر یا زور واکه ختمول د ملت سره د امنیتي ځواکونو د نیک چلند غوړه کول د ملي بیرغ موضوع حل او فصل دا باید د غونډه طالبانو او لوړ پوړو چارواکو ته باید د پیشنهاد وړاندې کړي او په دې باندې خبرې وکړي د کوم څه د نظریات ورکړي او کوم د چې کومې خبرې کړې دي دا خو هیڅ لدی نوی حکومت سره د مشکلاتو حل سره ډیر فرق او ډیر تفاهم لري باید یو د حل لار ورته پیدا شي هغه کسان کوم چې د حکومت د مخکې نظام او سره او د دې نظام مطلب مخالفت سره د مخکې نظام کسان یو ته سپارښتنه هغه ته چای ورکول ضروری دی او حق اولیت دی او کسان او دغه خلکو قرباني ورکړي
لري جرګه فق لازم نظر دار دي چې لا یو علماء او بیکاره جرګه ته چې دوی راوښتي دا خلک معلوم نه دي چې دا څوک دی او اس کله دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی نشي کولی ځکه چې خلک معلوم نه دي دوی په خپل طبيعت من چې څوک د شپې تل دي او څوک د ورځې تل دي خلک معلوم نه دي چې دوی څوک دی او چا وښتي دي او څوک چا انتخاب کړی دي
زه غزنی ولایت دی ابوبند اوسالي خبره کوم نو دا کومه جرګه چې روانه ده دا د شریعت په چوکاټ کې ده او شرعي جرګه ده نو اوس الحمدلله اسلامي نظام حاکم ده شرعي نظام حاکم ده چې هر چاته زور ورکوي او زور اخلي هغه دی اخلي، ځکه چې په تیرو شلو کلو کې هم د یوه خوا نه وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت الله نور یم د پغمان. کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې ده، دا ټوله د طالبانو خپل شخصي نفر دي، هغه کسان چې د طالبانو تر امر لاندې دي. په دې کې هیڅ د بلدای څوک نشته چې د طالبانو د یوه نامعلومه ځای او ناپیژنده سړي راویستلی وي. ټول علما کرام چې دا ټول د پیژندنې کسان دي، او په دې غونډه کې ښځو ته ولې ونډه نه ورکول کیږي؟ هغه په دې خاطر چې ښځې حقیقت بیانوي او ښځې چې دي خپل د حقوقو څخه دفاع کوي. پخوانی افغان سیاسیون هم په دې غونډه کې شرکت نه لري. نو دا د ورایس ښکاري چې دا ټوله د طالبانو د لاس کسان دي.
اتنی می بجیس پی یو زلبیا د خبرنو لنډیس. د خوست تصویر ولسوالی اوسیدونکو وایي د اکثرو خلکو کورونا د تیرې اونۍ په زلزله کې ویجاړ شوي او دوی لا هم د مرستو په تمه دي. د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي اوس په خیمو کې ژوند کوي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې سر د نن شنبې هغه افغانان چې په ایران کې د اقامت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. دغه وزارت ایرانیانو ته هم خبرداری ورکړی چې هغو افغانانو ته کار ور نه کړي چې د اقامت اسناد نه لري. د امریکا حکومت بیل دې چې اعلان وکړي د هغو کسانو لپاره چې غواړي د بشري خواخوږۍ پر اساس د امریکا په متحده ایالتونو کې پناه واخلي د شرایطو قوانین پراخ کړي دي. د سی بی ایس تلویزیون د راپور له مخې د بایډن ادارې دا کار وروسته له دې کړی چې د زرګونو افغانانو د پناه غوښتنلیکونو د ردولو په خاطر له انتقادونو سره مخ شوه. تایوان په افغانستان کې د زلزله ځپلو ته د مرستې لپاره د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري کوي. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې ویلي، حکومت پریکړه کړې چې د ترکیې له سرې میاشت ټولنې سره همکاري وکړي څو د افغانستان د وروستۍ زلزلې زیانمنو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. او په پاکستان کې د تیلو بیې یو وار بیا لوړې شوې دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پرون د هر لیتر پټرولو بیه نږدې 15 روپۍ او د هر لیتر ډیزلو بیه څه باندې 14 روپۍ زیاتوالی پکې راغلی وو. خبرونه او راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په پاتې برخه کې به درسي ساعت خبرونه را سره واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خرغلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خوانیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینی مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله ده چې روغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچل ولو. په دې برخه کې به خوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د خوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمی شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي.
چې په 2015 میلادي کال کې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویو وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال له ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبه او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچی دین او ژبه. دین نمړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعائر او مناسک ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادت کوي، چې ارزښت یو غیته په احترام کوي. د افریقا په لوی وچی کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایی زیاد پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې تر څنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرف ولا یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاق سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بیل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زهر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زهر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده. همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه همغه بهرنی ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا و چې خونکي ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهالوېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
د حالت ویلا ډېر وزور او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلی شي؟
دوی څه غواړي؟ یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوي، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډېره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډېر هیله من نه برېښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. خون کې نیمه غنی وای روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په وروستي وختونو کې چې د افغانستان وضعیت په کتو سره هر خواته چې ګورو فکر کوم چې څومره چې وضعیت خراب دی لږه نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایل کیږي چې فکر کوم باید ناهیلی شو. داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته بزو او صبر پیښیږي او دا دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه له لاسه ورکو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دا یو داسې بمبست کې پاتې شوی یو چې فکر کوو نه پوهیږو چې چېرته روان یو.
لیکوال امینه عزیزي وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپله لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته. په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي اوس مهال دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ځورېږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات هم داسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د ده په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون د مخکې تجربې ته ګورم د مخکې مانه ځوانان ناهیلي وو. د مخکې م تلل د مخکې م همداسې کښتیو کې غرق شول د مخکې م همداسې خارج کمپونو کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت ویلا ډېر وزوروي او لا ډېر به خارج چې تګ دغه وکړي. خپله مې تصمیم هم دا شی داسې د وخت مې هم دا تصمیم اوس مې دا تصمیم لا جدي وي چې تر څو موقع رابرابرېږي همدې پوهنتون ته ادامه ورکوم هېڅکله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډېر ځوانان قرباني کړي ځینې یې په دې خاطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هېڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو که هره ورځ چې سهار راکښېنو نو موږ به د ورځې دپاره هېڅ هدف نه لرو کار به نه کوو. هغه که درس وایو درس به په سم ډول باندې نه وایو او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن اماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغوی چې هره ورځ تبو تلاش کوي کار کوي درسونه وایي هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو. نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللی یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هره ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي یو اتل سي نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وځو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي لکه فرهاد غوندې همت په کار دی لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزي هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کې چې موږ باید لاړ شو دلته وضعیت دغسې خراب. زه داسې په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نه ورکوم چې ولاړ سم، ځکه ادې وطن د حق خبره هم نه کوم. زه دا وایم چې که ټولو خلکو په نړۍ کې دا باور درلودی نو نن به داسې هېوادونه نه وو چې خلک ورتښتېدی. هغوی دا وضعیت دغسې کړی داسې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي. یو مسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي، هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري. نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی، زه خو هېڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستلی، حتی ځان نسم ساتلی. نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاری وکړم، د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم. بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجو. موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو، یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی آرام نه وي، نو د دې کار هدف څه ده؟ که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي، خو زه ورته وایم چې هغه خو نسي کولی، دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي. که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي، او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي. همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو، اوس دوی انګېزې منفي شوي دي، یا له ځانه شک ختلی ده، په ځان یې باور نشته. که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري، نو ټولنه یې جوړه کړې.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې نن سبا ولې ځوانان ډېر ناهیلي شوي او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلي ډېره شوې، عوامل یې تاسې څه بولئ؟
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلي او د کم ارزښتۍ احساس، د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی، دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي. کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا، د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو، لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو، او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي، له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي، کمرزختي، زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي، چې دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري. زما ګمان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو. یو علت فردي بې نظمي ده. موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو، هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو، په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپېښېږي. بیا چې کله راپېښېږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو، زموږ په واک کې ډېر نه یو. بل مسئله د وضعیت سره، په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو، په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي، نه ټول کسان. یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو، حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي، په ټولو کې موږ که پوه سو، که خبر اوسېږو، هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي.
مننه استاده. نو د حل لاره څه ده؟ یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیت ځان راوباسي، او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي؟
موږ دوه څه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر. همدغه د حل لارې هم دي. موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو، لا تجربه شي نوي څه، او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو، ځکه د تغییر شرایط، تغییر وضعیت دی، دا باید تشخیص کړو. موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو، فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي، یعنی په تنهایی نه شو زغملی. بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو. موږ که هر ځای یو، یوې داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي، اجتماعي او د فکری اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي. په دو کې غړیتوب درلودل یا دغسې ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي، رواني بوډ د یو کسه کموي. بل بوختیا بله د حل لار ده. موږ د بیکارۍ د وجه نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو. بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي، یو جبري ډول سره سړی منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو، ولو که وړیا وي، موږ خو داسې زده کړي دي چې موږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو. موږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخته وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي، هر یو کس کې فرق کوي، د هر څه باید سره یختنه شي، د هر څه باید وګونل ولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي، فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.